خپرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د دې سات په خبرونه کې به واوري چې روسانو په پټه د افغان حکومت له چوکاټه بهر یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړې چې له طالبانو سره په ماسکو کې غونډه وکړي. مولانا سمیع الحق ووژل شو، جنوب دته د طالبانو د پلار خطاب کاوه. دا پیشه به څه اغېزې وکړي په دې اړه هم اوریدلی شئ. خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په زابل کې 15 ماشومان له اختطاف کوونکو وژغورل شول. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند واکسین پیلی شي او تحریک لبیک پاکستان ډلې خپل اعتراضونه په پاکستان کې پای ته ورسول. بشپړ خبرونه. د زابل ولایت چارواکي وایي هغه 15 ماشومان چې وسلوالو د تروریستي اعمالو لپاره تښتولي وو پرون موندلې او د هغوی کورنیو ته سپارلې دي. د والي ویان پرون رسنیو ته وویل چې د دغو ماشومانو عمرونه د لسو کلونو په شاوخوا کې دي. ګل اسلام سیال زیاته کړه.
ولایت مقام ته د رسیدلو اطلاعاتو په اساس تروریستان غوښتل چې د دې ماشومانو څخه په تروریستي اعمالو په ترسره کولو کې استفاده وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه عملیاتو کې یو شمېر تروریستانو ته مرجوبله هم اوښتي.
ویل شوي دغه ماشومان تیره چهارشنبه تښتول شوي وو. په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مالي مسؤولان نیول شوي دي. د والي ویاند وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو دغه عملیات پرون په بیسودو ولسوالي، جلال آباد ښار او سمرخیلو سیمه کې کړي دي. عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډلې د مالی برخې درې مسؤولین د ژوندې نیولې دي. په دې کې د خاصزار په نوم کوم مسؤول چې وو د داعش ډلې مشر عبدالله خراسانی ته د پیسو راټولولو او نوموړې ته د لیک په برخه کې فعالیت ترسره کوو چې د همدې امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې تروریستي فعالیتونه ترسره کول.
داعش ډلې تر اوسه په ننګرهار کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شویو مهماتو انتقال دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړ مشپه پوځي عملیات شوي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړیو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د والي ویان وایي د نرخ ولسوالۍ په توکرک سیمه کې د مهماتو په کشف شوي ډیپو کې ډېرې سپکې او درنې وسلې شته. په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته هم د مرجوب له داوشتو ادعا شوې ده. خو د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې د ملکی مرجوب لپاره موږ ته کره راپور نشته. اوس هم په سیمه کې امنیتي او دفاعي ځواکونه شته دي. هغه د مهماتو ډیپوی په خپل لاس کې دی. غواړي تر څو هغه مهمات له هغه ډیپو څخه انتقال او هغه مواد چې ضرورت دي چې باید انفجار ورکړ شي غوښتلې چې هغه ته انفجار ورکړي.
د میدان وردک چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د شویو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو 9 تنه غړي وژل شوي چې د قاری په نوم د دوی یو محلي قومندان هم پکې شامل دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان روغتیا وزارت راتلونکې دوشنبه په 14 ولایتونو کې د ګزرن یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلوي. د وزارت په خبره د دغه کمپاین په مرسته به 15 میلیونه او 3 لک ماشومان واکسین شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د پاکستان به اسلام پالي اسلامي ډلې سیاسي ډلې چې د وی ایسوي د خوشکېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو له حکومت سره جوړ جاړی وکړ. د دې توافق لمخې حکومت منلی ده چې آسیا بیبي به له هېواده بهر پرې نشتي. د تحریک لبیک پاکستان ګوند ویان پیر اعجاز وویل د ګوند مشرانو موافقه وکړه چې اعتراضونه پای ته ورسوي. دغه ګوند تر ډیره د پاکستان په ښارونو کې له دریو ورځو راهیسې د مظاهرو مشي کوله. د پاکستان سترې محکمې د چهارشنبه په ورځ آسیا بیبي چې اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه او له 2000 کال راهیسې په زندان کې وه له بنده خوشي کړه. تر دې وروسته اسلامي افراطي ډلو په پاکستان کې پراخ اعتراضونه پیل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه وایي 8 قضایي څانګې به د لنډې مودې لپاره له بندیزونو په امان کې پاتې شي. په پام کې ده د ایران پر تیلو او د مالي خدماتو پر صنعت د امریکا بندیزونه راتلونکې دوشنبه عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ټلیفوني کانفرنس کې په دې اړه چې کوم هیوادونه یا شرکتونه به له دغو بندیزونو په امان کې وي له توضیحاتو ډډه وکړه. ده وویل د دغو هیوادونو او شرکتونو لسپه د راتلونکې دوشنبه په ورځ خپور شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړ چې یمن شایي له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې یې ساری نه و لیدل شوی. انتونیو ګوتیرش په یمن کې له ښکېلو لوریو وغوښتل چې تاوتریخوالی بند کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی ګوتیرش پرون جمعه خبریالانو ته وویل بشري بحران د خوښۍ هیڅ ځای نه دی پریشي.
یمن تر بل هر وخت قحطۍ ته نږدې سوی دی. ملګري ملتونه او زموږ شریکان په یمن کې له وړاندې 8 میلیونه کسانو ته خوراکي توکي رسوي. که کوم بیړنی اقدام ونیسي شاید څه باندې 14 میلیونه کسان چې د یمن د نفوس نیمه برخه جوړوي په راتلونکو میاشتو کې له خطر سره مخامخ سي.
ښاغلی ګوتیرش له هغه ائتلاف څخه چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي همداراز له حوثي یاغیانو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په هغو مذاکرو کې چې روانه میاشت کې شي پر خنډونو لاسبری شي او خپل اختلافات حل کړي. په یمن کې جګړه په 2014 کال کې هغه وخت پیل شوه چې حوثي یاغیانو هغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني نسکور کړ. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د یمن حکومت یې تر څنګ دی له 2015 کال راهیسې د حوثي یاغیانو په وړاندې جګړه کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د دې موضوعاتو تفصیل درکوو. روسانو د افغان حکومت له استازیو پرته یو شمېر افغان سیاستوال په پټه ماسکو ته دعوت کړي چې له طالبانو سره کښېني. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې له ماسکو سره لا هم د دوی خبرې د دې غونډې پر سر روانې دي.
روی چگونگی نشست ماسکو بحث ما جریان داره و همچنین روی زمان برگزاریش هم در حال بحث هست.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه سلام مشورې پیل کړي. ځینې انتخاباتي بنسټونه دی هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري. د پاکستان د جمعیت علمای اسلام سین ګوند د مشر سمیع الحق د وژلو پر پیښه د سیاسي چارو لکتونکي نجیب ننګیال سره شغیدلی.
په افغانستان کې طالبان خپل ځامن بالل روانه جګړه چې په افغانستان کې کومه خونریزي روانه وه دته جهاد وایه بیرته د هماغه افراطیانو لخوا دی وژل شو.
د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د ماشومانو د ګزرن پر ضد واکسین پیل شي.
د دې کمپاین مخه دا ده چې 15.3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې چارواکو ژمنه وکړه چې د پکتیا د مچلغو د بند جوړېدو چارې به ژر تر ژره پیل شي.
کار به ژر تر ژر شروع کوو. قراردادي وعده کړی ده چې ماشینري بیرته عمل ته په کار اچوي او کار به شروع کوي.
روسي په پټه جنو پیژندل شویو افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړې چې له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د ماسکو په غونډه کې برخه واخلي. ماسکو په دې اقدام سره د ولسمشر اشرف غنی حکومت په حاشیه کې پریښی دی. دې کار په کابل کې چارواکي په غوسه کړي او وایي شاید د امریکا په ملاتړ د سولې په روانه پروسه کې لاسوهنه وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو د غونډې په اړه له روسي لوري سره د دوی مذاکرې روانې دي. روسیه وایي د دې غونډې د دقیقې نیټې او د ګډونوالو د لیست پر نهایي کېدو کار روان دی. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د سیاستوالو په هغه ډله کې چې مسکو ته بلل سوي پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم شامل دی. د رویټرز اژانس په حواله په تیرو 2 میاشتو کې د دغه کانفرنس لپاره بلنه بیا بیا تمدید سوې ده. د اژانس په حواله په دې ډله کې د افغان رهبرانو، همکاران او هغه مخکښ سیاستوال هم شامل دي چې له افغان حکومت سره اړیکې لري. رویټرز اژانس لیکي چې په کابل کې د روسي سفارت پر دې موضوع له تبصرې کولو ډډه وکړه. روسیه په اگست میاشت کې په مسکو کې د سولې د څو اړخیزو مذاکرو پیشنهاد کړی و. دولو صحیح وادونو او د طالبانو استادو ته بلنه ورکړې و چې په سپتمبر میاشت کې په دغو مذاکرو کې برخه واخلي. خو د مسکو غونډه وروسته له هغې وځنډول سوه چې ولسمشر محمد اشرف غني وویل له طالبانو سره هر ډول مذاکرې باید د افغان حکومت په رهبرۍ وسي. ولسمشر غني د وږي اسمبلی پر 15 یعنی د اگست پر 20 د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې او د دې غونډې پر ځنډولو سلا وسوه. د امریکا متحده ایالاتونو هم د مسکو په غونډه کې له ګډون کولو ډډه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د مسکو د دې تازه بلنې په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د مسکو د غونډې په اړه لروسی چارواکو سره خبري روانې دي. دغه وزارت وایان صبغت احمدی پرون وخت ازادي رادیو ته وویل
موقف ما از اول هم مشخص بوده،
زموږ دریز لومړی ورځی مشخص وو. موږ ویلی چې د مسکو غونډې د څرنګوالي په اړه بحث کوو. دا بحث اوس هم روان دی. د دې غونډې د نیټې په اړه هم په خبرو بوخت یو چې یوې نتیجې ته ورسیږو. بلخو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د پنځمې په ورځ ویلي چې هیله منه ده د دغه کنفرانس جزئیات په راتلونکو ورځو کې روښانه کړي. هغې ویلي چې د دې غونډې نیټه او د ګډونوالو لیست په نهایي کېدو دی. یو افغان چارواکي رویټرز اجنس ته ویلي له موږ غوښتنه سوې چې د مسکو غونډه لغوه کړو ځکه د بېلابېلو ډلو لخوا له طالبانو سره خبرې د افغانستان د سولې پروسه چې امریکا یې ملاتړ کوي لا پیچلې کوي. تیر میاشت د طالبانو او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره سیاسي مذاکرو وروسته له هغې تحرک پیدا کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په چارو کې زلمی خلیلزاد د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. ښاغلی خلیلزاد تیر میاشت او تر هغه مخکې د امریکا وتلي ډیپلوماتې الیز ویلز په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. د پخواني ولسمشر حمید کرزي ویان محمد یوسف سها ویلي کرزی به د مسکو په غونډه کې ځکه ګډون وکړي چې د طالبانو سره د سولې هر ډول خبري باید له پامه ونه غورځول سي. د بلخ پخوانی والی او د جمعیت ګوند یو مشر عطا محمد نور هم ویلي چې د مسکو په غونډه کې به برخه اخلي. رویټرز اجنس لیکي په افغانستان کې د طالبانو مهمو غړو ویلي چې دوی به هم مسکو ته خپل یو هیئت ولیږي چې له ګاونډیو هیوادونو لکه چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او نورو سره بحث وکړي. دغه هیوادونو مخکې ویلي و چې دغه غونډې ته به خپل استازي ولیږي. تر دې مخکې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې د افغان حکومت له ګډون پرته به د مسکو غونډه کومه نتیجه ونه لري. شغلی عبدالله د سولې په برخه کې د نورو هیوادونو هڅې ستایلې وې خو ټینګار یې کړی و چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مالکیت ترسره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د راتلونکي دوشنبې په ورځ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزند د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د واکسینو کمپاین پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند نوي پیښې لیدل شوي دي. فرشته مرسل له کابله نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په پام کې ده چې د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې 15.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا د پولیو د لمانځه وړلو د ملي پروګرام د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې دا فری کمپاین په 14 ولایتو کې پلی کیږي.
د نومبر په 5 تاریخ باندې، یعنی په راتلونکي دوشنبه په ورځ باندې، د واکسیناسیون د پولیو ضد واکسین کمپاین پالیسی و شروع سی، او دا کمپاین په هغه سیمو کې پلی کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لړ خطر سره مخ دی او سرایت زیاته یوال تخریږي. د ولسوالۍ او پښمیر باندې تاسو ویلای شئ چې یو څلور اتیا ولسوالۍ تر پوښښ لاندې نیسي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په روان کال کې لدري سرتاسري کمپاینونو سربېره شپږ فرعي کمپاینونه هم په نظر کې دي چې دا یې پنځم کمپاین دی. له دې ټولو هڅو سره سره بیا هم سږ کال د افغانستان په جنوب ختیځ او ختیځ کې د پولیو 99 پیخي رامنځته شوې دي. دا چې له دې ټولو هڅو سره سره ولې په افغانستان کې د پولیو پیخي ډېرې شوې دي، د یونیسف او یا هم د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د امانتو صندوق د اړیکو او پوهاوي د څانګې مسؤل سید کمال شاه ورته داسې ځواب ورکوي.
د دې عمده علتونه په ځینو ساحو کې د امنیت نشتوالی دی چې هلته د کمپاین تطبیق ډېر اسانه کار نه دی، او که موږ تطبیقوو هم هلته د کمپاین کیفیت په ډېر ښه ډول نه وي. د دې تر څنګ په ټولنه کې هم ځینې ستونزې شته. د ځینې خلک خپل ماشومان واکسینوي، ځینو خلکو ته د پولیو په وړاندې خپلو ماشومانو واکسینول اولیت نه ښکاري. نو کله چې ماشومان له واکسین نه پاتېږي، طبعا هلته به د پولیو پیښې وي. الله زمونږ هدف دا وي چې پر کمپاین کې د هیواد کچه ټول ماشومان وکړي.
د عامه روغتیا وزارت او یونیسف د ادارې مسؤلین په دې باور دي ترغه چې خلک همکاري ونه کړي په افغانستان کې د پولیو میکروب د له منځه وړلو لپاره د دوی هلې ځلې کومه نتیجه نشي ورکولی. د دوی په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شته داسې خلک چې نه غواړي ماشومان د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي، او دا ځکه چې ځینو کسانو داسې ذهنیت رامنځته کړی دی چې ګواکې د پولیو په واکسین کې حرام مواد موجود دي. خو دیني عالم احسان الحق حنفي وایي چې د پولیو په واکسین کې هیڅ ډول حرام مواد نشته.
ما چې څومره په دې هکله باندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي، او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري په هغې باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول در دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دغه حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ترې تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا دیسه شی په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامي هیوادونو کې اکثرا تشکیلیږي، په انډونیزیا کې تشکیلیږي، هغه یو اسلامي مملکت دی، اوس په ایران کې جوړیږي، په هندوستان کې جوړیږي، په هندوستان کې هم چې څوک جوړوي هغه کوم شرکت چې د کار کوي په هغې کې د مسلمان نو یو داسې نماینده چې هم یې دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لیسانس تر سوی پورې، او هم یې طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
د روغتیا د برخې کارپوهان وایي چې له دې ټولو ستونزو سربیره له پاکستان سره چې د پولیو میکروب پکې موجود دی، د افغانستان پولي اخلاص او هیڅ راز روغتیایي کنټرول پکې نه کیږي، چې د خپل په افغانستان کې دیننه د پولیو د میکروب د خپرېدو زمينه برابر کړې ده.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سفی الله سنګزای کتنه ورته کوي.
هافینګټن پوسټ په کابل کې د یوې لوی اورلګیدنې په اړه مقاله لیکلی چې په کې څه باندې شپږ سوه تجارتي دوکانونه سوځېدلې دي. په مطلب کې راغلي چې د مغازو سلګونه مالکانو په ډېرې پریشانۍ د خپلو دوکانونو د وسایلو د رایستلو په لټه کې وو، چا ټلویزیون په شا کړی و، چا هم کومه بله برقي دستګاه په لاسي کراچۍ کې د باندې رایستله. د هافینګټن پوسټ د مقالې لیکوال د سوځېدلو دوکانونو له څښتنانو سره هم خبرې کړي. یو دوکاندار ورته ویلي ل خپل ورونو سره یو ځای $15,000 بند کړي وو، خو اور لګیدنې هر څه ور ختم کړل. پلټنې روانې دي چې د کابل د دې اور لګیدنې علت معلوم کړي. Stars and Stripes ورسپانی هم د کابل د پنځم به د شپې پور لګیدنی تمرکز کړي. د ورسپانی د دې اور لګیدنی ځینی عکسونه هم خبره کړي چې خي ګڼ دوکانونه سوځېدلې دي. د پنځم په شپه د کابل ښار په نادر پښتون واټ کې د برقي وسایلو څو څنګ په څنګ مارکیټونو اور واخیست چې تر څو ساعتونو یې لمبي ختلې. پراګ ډیلی مانیټور ورسپانی د چک جمهوریت د صدر اعظم اندری بابش خبرې رخصت شي د افغانستان باندې کړي. په مقاله کې راغلي چې بابش د چک په پلازمینه پراګ ښار کې په یو امنیتي غونډه کې ویلي چې خپل پوځیان بل افغانستان ونه باسي. لدی مخکې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د څلورو چکی سرتیرو وژل کېدو د چکی سیاستوالو ترمنځ بحثونه تاوده کړي وو. د چک جمهوریت ځینو پارلماني غړي ویلي وو چې نه غواړي نورې سرتیري ووژل شي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسقه او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
پاکستانی چارواکی وای مولانا سمیع الحق پرون ظاهرا د حمله کوونکو لخوا د چړې په گزارونو وشل شوې ده. دی د طالبانو مانوي پلار ګڼل کېده چې ویل کېږي د افراطي ډلو پر ځینو رهبرانو یې نفوذ درلود. د سمیع الحق ځینو څرګندونو په افغانستان کې د چارواکو او عامو افغانانو انتقادونه پارولي وو. سالی محمد سالی د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د کورونی چارو وزارت پرون ماشام په ویلیامیا کې د مولانا سمیع الحق د مړینې خبر اعلان کړ او په دې اړه یې خواخوږي وشو ده. د پاکستان جیو ټلویزیون د مولانا سمیع الحق د زوی حمید الحق په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی پلار یې اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د نامعلومو حمله کوونکو د چړې په گزارونو وژل شوی دی. حمید الحق زیاته کړه پلار می په اسلام آباد کې یو اعتراضیه پر لټ یا تحسن روان وو، خو د لارو د بندېدو له کبله بیرته راستون شو، اسلام آباد ته ونه رسید. زما په نظر په خپله کوټه کې آرام کاوه، ناروغ هم وو، د ده په وسلو سنبال ساتونکی او موټر چلوونکی بهر تللی وو. کله چې راغی ګوري چې مولانا پر خپل کټ په وینو لات پات پروت دی. د پاکستان پولیس وایي د دې وژنې انګیزه لا څرګنده نه ده. مولانا سمیع الحق په خیبر پښتونخوا یالات کې لڅو لسیزو راهیسې د حقانیا دارالعلوم په نوم یوه مدرسه چلوله چې د طالبانو ګڼ کلیدي مشران پکې روزل سوي دي. په 1980 کلونو کې د دل شاګردانو څخه یو هم د طالبانو رهبر ملا محمد عمر و چې د طالبانو ډلې تشکیل کړله او په 1996 میلادي کال کې په افغانستان کې واک ته ورسید. سمیع الحق چې څه باندې 80 کلن و په طالبانو کې د خپل نفوذ او درناوي له کبله د افغان طالبانو په مانوي پلار مشهور وو. د دوا ورې د پاکستان په پارلمان کې د مشرانو جرګې د غړي په توګه ټاکل سوی وو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په رسمي سفر چین ته تللی دغه وجنه غندلې او په دې اړه یې د څېړنو امر کړی دی.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام سین ګوند مشر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو مانوي پلار ګڼل کېده پرونو وشل شو. د مولانا سمیع الحق په حقانیه مدرسه کې په زرګونو طالبان روزل شوي دي. په تیرو 1900 کلونو کې په افغانستان کې د روانې جګړې په ارتباط د مولانا یو لړ څرګندونو د افغانانو توند عکس العملونه پارولي. صالح محمد صالح له لیکوال او د سیاسي مسایلو له تحلیلګر نجیب ننګال څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د مولانا وژل کېدل په روانو حالاتو کې د کومو تغیراتو سبب کېدای شي. ښاغلی ننګال وویل
پاکستان دا واخه د افراطیت لرنز کړي، یعنی د نړۍ هغه خاموشي چې د پاکستان په وړاندې اختیار کړې وه هغه د نن ثابتېږي چې افراطیت په پاکستان کې قوي ریښې کړي دي او دا یو پیغام له ځانه سره لوي هغه د پاکستان د حکومت لپاره، د پاکستان د پوځ سره، د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان خلکو ته چې افراطیت د هیچا په ګټه نه ده. دا داسې یو بلا ده چې دا بالاخره بیرته تاسې خپل خوري. او نن هغه خبره په حقیقت سره ثابته شوه چې هماغه افراطی ذهنیت چې مولانا سمیع الحق حمایه کوو په افغانستان کې طالبان خپل ځامن بالل، روانه جګړه چې په افغانستان کې کومه خونریزي روانه وه، دې ته جهاد وایه. نو د هماغه افراطی ذهنیت چې د زیږولي وو بیرته د هماغه افراطیانو له خوا دی ووژل شو. افراطیت د انسانیت په ګټه نه دی، په سیمه کې د سولې لپاره ګټه نه کوي، بلکې خپل پاکستان لپاره هم ګټه نه کوي.
بله، ننګیال صاحب، د جمعیت علما اسلام سین ګون مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو وی پلار لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه غنل کېدی، څه فکر کوي چې پر طالبانو او د دوی پر تحرکاتو به د دمړینې کوم مغیز وکړي؟
نو په فکر کې دوی دینه درس واخلي او په دې باندې وپوېږي چې هغه شرکت نه کوي، یعنی دوی د دینه ورسره هم افراطی ذهنیت حمایه کوي، طالبان حمایه کوي او بیا هم په همدغه سوچ باندې په همدغه ذهنیت سره روزي چې کوم ذهنیت دوی وخړل خپل، یعنی دا تصویر دل چې طالبانو مانوي پلار په خپل د افراطیانو لخوا وشل شو. یعنی اوس کدا جهاد وی دا اوڅو شو، یعنی دا سره واندی تر ټولو مهمه خبره د نړیوال ټولنې دا نړیوال ټولنه باید د خاموش تماشبین په حیث باندې کینني باید وګوري چې دا سره واندی دا ټول نړی ته خطر ده. یعنی افراطیت تل ته دومره ډیری ریشي کړی دی، دا غواخ دی د نړی امن د پاره، د سیمې د امن د پاره یو جدي غواخ دی.
بلې، مولانا سمیع الحق د حقانیه دارالعلوم مشري کول چې په زرګونو طالبان په همدغه ځای کې روزل سوي، د دې مدرسې برخلیک به څه کیږي؟ فکر کوي چې د مولانا سمیع الحق زوی بدا ورتیا ولري چې دغه مدرسه پر مخ بوځي؟
تر اوسه پورې خو د حقانی مدرسې هغه انتظام او مشري او دغه چارې چې وي هغه سیم د مولانا سمیع الحق اختلاف کې نه ویني. هغه د عمر قضا د سینه و چې هغه دغه شرط سمنيچ کی هغه د بل چا په لاس کې وي. نو زه فکر نه کوم چې د ګوند او د مدرسې په چارو باندې تاثیر ولري، ځکه د عمر په دسي پړاو کې په دریا ته کلنې چې دغه شین داسې نه کنټرولول، یعنی هغه د پاره د به ځامن او د کورنۍ و موروسي ډول باندې دغه مدرسه چې څنګه روانه ده وی کنټرول ولا او دغه ګوند هم نور کسان لري. هغه طرف باندې به تاثیر شاید دومره ونه وسیږي، خو دغه پیغام ډیر واضح دی او له دغه څخه باید زما فکر باندې خبر وي چې درس کې وخت شي او زده کړو شي.
دغه د درس خبره تاسو وکړه چې د خپل د افراطي وسلولو له خوا وژل سو، دا د نور افراطي ډلو مشرانو ته څه پیغام ورکوي؟ هغه کسانو ته چې وخت نه وخت په افغانستان کې روانه جګړه روا بلل ده او په یو نه یو ډول یې د افراطي ډلو په افغانستان کې ملاتړ کړی دی،
پیغام هم دغه دی چې افراطیت د هیچا په ګټه نه دی، افراطي ذهنیت نه د مسلمانانو په ګټه دی، نه د اسلام په ګټه دی، نه د نړۍ د امن په ګټه دی، نه په خپل دغه هیواد په ګټه دی. خوشبختانه په افغانستان کې دغه ستونزې نشتا خو افغانستان ته کې افراطی ذهنیت راغلی وي هغه به هم صادر شوی وي، یعنی د دغه هیوادونو څخه به راغلی وي. مولانا سمیع الله په وروستیو کې د پاکستان د انصاف غورځنګ پی ټی آی سره اړیکې درلودلې، ژورې اړیکې درلودلې، او په انصاف ګوند باندې په عمران خان باندې دغه په حکومت دا تور دی چې د آسیا په نوم هغه ښځه یې خوشي کړه چې هغه د پیغمبر علیه السلام غوساخۍ باندې توره نه وه. نو فکر کوم یو اړیکه هم کېدلی شي، شاید د پی ټی آی ګوند حمایه کوو. او تاسو ولیدل چې تیر کال هم دغه یو کال مخکې سمود مخکې چې د عمران خان حکومت و په سرحد خیبر پختونخوا ایالت کې هماغه ځای کې د کافي اندازه پیسې ورکړې دي د خاني مدرسې د تمویل لپاره، یعنی د پی ټی آی او د سمیع الله د ګوند ترمنځ د ژورې اړیکې وي، ښی اړیکې وي. شاید همدغه اړیکې د دې بعد شوي وي چې مولانا سمیع الله وژل شوی وي، او ځکه فعلاً هلته مظاهرې روانې دي د پی ټی آی د حکومت په خلاف باندې، او عمران خان په دې باندې تورن دی چې دوی د ناموس رسالت باندې ننګه نه کوي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
د سپوږمۍ کانی خرسیشي په اړه تفصیل له اسمت ساروان.
د لیلامونو مشهور مرکز ساوت بی اعلان وکړ چې د سپوږمۍ هغه ډبرې لیلاموي چې په 1900 میلادي کال د پخوانی شوروي اتحاد فضایي بیړۍ مځکې ته راوړې وي. ساوت بی تمل لري چې دا ډبرې به له 1 لک تر 1 میلیون ډالرو پورې وپلورل شي. ټاکل شوې ده چې دا ډبرې د راتلونکي نومبر په 9 نیټه په نیویارک کې لیلام ته وړاندې شي. دا به د سپوږمۍ لومړنۍ نښه وي چې په قانوني ډول پلورل کیږي او په شخصي مالکیت بدلیږي. دا ډبرې د مځکې آتشفشانی تیږې ته ورته والی لري. دا ډبرې یو امریکایي کلکسونر چې نوم یې نری څرګند شوی پلوري. هغه په 1993 میلادي کال د پخوانی شوروي اتحاد د فضایي پروګرام د رئیس سرګی کورولیوف له کونډي نینا کورولیفا څخه په بیه اخیستې وي. د دغو ډبرو اندازه 2 په 2 میلیمتر او 1 په 1 میلیمتر ده. شوروي اتحاد د ډبرې کورولیفا ته په دې خاطر د سوغات په توګه ورکړې وي چې د فضایي خدماتو په خاطر د هغې د میړه خدمتونه وستایي. شتمن کلکسونران په فضایي موادو ډېری پیسې ورکوي. تیر کال په ساوت بی کې د سپوږمۍ د خاورې یو نمونه چې امریکایي ستورمزلي آرمسترانګ په 1900 میلادي کال راوړې وه په 1,800,000 ډالر وپلورل شوه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زاو درامان له فکتیکانا خبرې کوم. من سره د مایبینو د دفتر کې د سخت چلن کې د موږ پیسې 2000 شپې نه وکال تر 2000 ونه وکال پورې موږ ته نه در کړل شوي. موږ ته سپکې سپېرې ویل کېږي. موږ دا څه وکړو دغو سره په لوټۍ چارواکي او غټ غټ چارواکي د دې غمه ولې نه خوري؟ دا رشوتونه ولې نه بندوي؟ له موږ نه غلاوې کوي، له موږ سره ظلم زیاتی کوي. موږ لوټۍ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی ته خپله سزا په خپل وخت سره ورکړی شي. موږ هېڅ له وسه نه کېږي. موږ ته خپل تنخوا کاري راکمه کېږي. موږ 50% دی 50% موږ ته راکمه یا 50% پرېږدي. د دې غمه دې وخوړل شي. د لوټۍ چارواکو څخه او د شمشر افغاني څخه چې موږ د پکتیکال والي څخه دا غوښتنه کوو چې موږ د دوی مخنیوي نور وخت نه سم د خدای په امان. السلام علیکم.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نور محمد نوری د هلمند ولایت د بابا جیر سیمې تاسو ته پیغام پرېښو. ما پیغام دغه دی د هلمند ولایت لوړپوړو چارواکو ته څنګه چې د چانجیر او شمالاني او نری مانده په سیمه کې حکومت عملیات وکړ، هلته امنیت راځي. موږ غواړو چې لوی مانده او کوپای کې او بابا جیر سیمه کې هم حکومت عملیات وکړي او دوکان پوسټي واچي. موږ طالبان سره ډېر پازار زموږ ته وشر غواړي. موږ هر ورځ کوي وي موږ ته خوښ کوي. موږ حکومت غواړو چې ډېر ژر سم عملیات وکړي د بابا جیر په سیمه کې او بابا جیر
بله السلام علیکم. زه د نظمنامې او ساتنمنې ما د درې میاشتې کېږي چې زموږ ماشونه نه دي حواله شوي، او خواهش مې د لوړپورو چارواکو څخه دغه دی چې دا زموږ ماشونه حواله کړي. موږ خو مشکلات ډېر لرو، په سخت ځایو کې وظیفه اجرا کوو او د معاش هم درک نشته دی. نو دغه مې د ازادۍ د رادیو نه خواهش دی چې دا زما پیغام پور کړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 خبري شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنوی ولسوالۍ پر استولې سم اسکلی کې خدای پاک نور په افغانستان کې سوله راولي. د جنگ او جګړو څخه هیڅ نه جوړی چې جنگ دی ورک شي، سوله هیواد او خلکو ته شکلا ور په برخه کوي. قدرت آزاد له کندهار لیکي طالبان دې له خپل مانوي پلار مولانا سمیع الحق څخه عبرت واخلي. عبدالی له خوست لیکي د سمیع الحق وشل لویس لاسته راوړنه ده، د جنرال عبدالرازق بدل واخیستل شو. فیصل هوتک له زابل پر استولې سمس کې لیکلي دي د افغانستان د ولسمشۍ د څوکۍ لپاره خپلواک سیاستوال پکار دی، د ګوندونو مشران د په وینا ګټه نه کوي. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو اونیس پروګرام د ګوړې اچار تفریح پروګرام دی. تر هغه مخکې یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو د ټولو په سر کې لنډ خبرونه. د زابل ولایت چارواکي وایي هغه 15 ماشومان چې وسلوالو د تروریستي اعمالو لپاره تښتولي وو پرون موندلې او د هغوی کورنۍ ته سپارلې دي. ویل شوي دغه ماشومان تیره چهارشنبه تښتول شوي وو. په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مالی مسؤولان نیول شوي دي. د والي ویان وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو دغه عملیات پرون په 200 ولسوالي جلال آباد ښار او سمرخیلو سیمه کې کړی دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شویو مهماتو انتقال وبخشي دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړ مشمه پوځي عملیات شوي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړیو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی. د افغانستان روغتیا وزارت راتلونکې دوشنبه په 13 ولایتونو کې د ګوزڼ یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلوي. د پاکستان بیا اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې سوي د خوشکېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو له حکومت سره جوړجاړی وکړ. د دې توافق له مخې حکومت منلې ده چې آسیا بیبي به له هېواده بهر نه پرېږدي. د تحریک لبیک پاکستان ګوند ویان پیر اعجاز وویل د ګوند مشرانو موافقه وکړه چې اعتراضونه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي اته قضایي څانګې به د لنډې مودې لپاره د ایران له بندیزونو په امان وي. په پام کې ده د ایران پر تیلو او د مالي خدماتو پر صنعت د امریکا بندیزونه راتلونکې دوشنبه عملي شي. د ملګرو ملتو سرمنشي خبرداری ورکړ چې یمن شایي له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې ساری نه و لیدل شوی. او د روسیا او کیوبیا ولسمشرانو په خپلو کې د سیاسي اقتصادي او پوځي اړیکو د غشتلتیا ژمنه وکړه. دوی پرون په ماسکو کې سره ولیدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له بهرنیو او کورنیو بنسټونو سره له مشورو وروسته به د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه په رسمي ډول اعلان کړي. د دغه کمیسیون بیان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له ملي او نړیوالو څارونکو او سیاسي ګوندونو سره مشورې روانې دي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه فکر کوي چې د انتخاباتو کمیسیون هڅه کوي چې د خلکو ذهنیتونه د ولسمشۍ په انتخاباتو مصروف کړي او په دې ډول د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ستونزو پرده واچوي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې تازه یو شمېر رسنیو د راتلونکي لمریز کال د حمل یو درشمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې په توګه اعلان کړي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغه نیټې په اړه له وروستۍ پریکړه نه ده شوې. دغه کمیسیون ویان او غړي سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو ولسمشریزو ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټو په اړه مشورې روانې دي. دی وای موږ احتمالي نیټې طرح کړې وي چې د حمل په یو درشمه باید د ولسمشرۍ او غزنی انتخابات وشي، او یا هم د حمل په یو درشمه د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو او د غزنی انتخابات ترسره شي. دا بحثونه شوي خو وروسته پریکړه لانه ده شوي. که په دې اړه زموږ مشورې تر سبا مازیګر هم خلاصې شوي نو په دې اړه به کنفرانس راوغواړو او دا موضوع به رسمن اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې په اړه څو مشورتي ناسې کړي چې د ملي او نړیوالو څارونکو او سیاسي احزابو سره په مشورو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره یو نیټه وټاکي. ښاغلي هاشمي وویل د جمعې په ورځ هم د ملي او نړیوالو څارونکو سره په همدې مسله مشورتي ناسته لرله. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیږي. افغان ولسمشر له دې وړاندې بار بار په خپل وخت د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه کړې ده، خو پر انتخاباتو د اتصار یو شمېر بنسټونه دغه ډول مشورتي ناس یوازې د خلکو تیریستل بولي او وایي کمیسون هڅه کوي چې په دې سره د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په رامنځته شویو ستونزو پرده واچوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دې وړاندې بار بار ویلي چې هر هڅه یې د انتخاباتو د شفافیت او عدالت د ټینګښت لپاره ده، خو د شفافو انتخاباتو د بنسټ ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي چې مشورتي ناستې تر ډیره نمایشي بڼه لري او کمیسون د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو ظرفیت او توانایي نه لري.
یوش میر افغان چارواکو په پکتیا کې ژمنه وکړه چې د مچلغو د اوبو او برېښنا بند به جوړ شي او چارې به ژر بیرته پیل شي. تیره اونۍ له کابله ګردیز ته یو جګپوړی پلاوی ولاړ او هلته یې له خلکو سره د دې پروژې په ارتباط او د ګردیز زرمت د سړک د پروژې په ارتباط خبرې کړې دي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل ساسی په دې ارتباط یو تفصیلي راپور لري.
لا کابل راغلی بلاوی چې په ترکیب کې د اوبو او برېښنا وزیر سربیره د ټولګټو چارو کرنې او اوبو لګولو مالدارۍ او د ښار جوړولو وزارتونو معینان د چارو د ادارې مرستیال د کورنۍ چارو وزارت د محافظت عامه رئیس او د افغانستان برېښنا شرکت لوی رئیس شامل و. لا پکتیاوالو سره د ولسمشر او وزارتونو لخوا د ژمنه شویو پروژو د تطبیق د څرنګوالي په اړوند له خلکو سره لیدنې وکړې. پلاوی لومړی د ولایت په مقام کې د پکتیا ولایت د قومي مشرانو سره د مچلغو د اوبو او برېښنا بند او د زرمت ولسوالۍ له اوسیدونکو سره د ګردیز زرمت سړک پروژو په تړاو ځانګړې ناستې ترسره کړې. د پکتیا قومي مشرانو د مچلغو پروژې په اړوند د اوبو او برېښنا وزارت ته د ملامتیا ګوته ونیوه او ویل د سیمې اوسیدونکو د دې پروژې د ترسره کېدو لپاره خپل څلوېښت تنه ځوانان قرباني کړل، خو د اوبو او برېښنا وزارت د تیرو اتو کالو په اوږدو کې د بېلابېلو کمپنیو او شرکتونو سره د 15 ځله قرارداد کول باوجود دا پروژه د خپل ضعیف مدیریت له وجې ترسره نه کړه. د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغو د سیمې دوو تنو اوسیدونکو حاجی غلام خان او حاجی خوانی جهانی په خپل خبرو کې وویل چې که د اوبو او برېښنا وزارت دا ځل په رښتیا د دې پروژې پیل او تکمیلولو ته هوډ لري ولس ورسره همکار دی.
نور سخت مایوس یو سخت خپه یو، وعدې راسره کېږي عمل نه کېږي، نو موږ وایو چې که تاسو وعدي او راضی دلته واده کوي او بیرته ځي قرار کور کې هلته په هغې کې وزارت کې قرار ناستی، نو په لحاظ د خدای موږ جاتي موږ په هغه کوئ دا ځوروئ موږ دروغ وعدې راسره کوئ که عمل کوئ کار شروع کوي بندیکه کې مخالف څوک نشته.
تاسې که رښتیا دغه کابینه دغه وزیران موږ ته کار کوئ چې بودیجه درکړي او رښتیا یې په جای راته مصرفوي دغه راتګ ته مم هرکلی وایو، سبا ته راتګ ته مم هرکلی وایو، ملاتړ هم درنه کوو او که هغسې په باد وړې خبرې چې رئیس صاحب هلته خوشحاله کوي موږ دلته خوشحاله کوي په منځ کې هېڅ نه دا معنی نه لري. دا راتګ
د اوبو او برېښنا وزیر ښاغلي محمد ګل خلمی په خپلو خبرو کې ومنله چې په تیرو اتو کلونو کې د دې پروژې چارې په سمه توګه نه دي مدیریت شوی او اوس یاد وزارت د ولسمشر په لارښوونه کلک هوډ لري چې دا پروژه ترسره کړي.
قبلو چې دا اته کالو کې ډیر جفا شوی دی په بچلغو په پروژه کې،
کار به ژر تر ژر شروع کوو. سبا ته ان شاء الله دا قراردادي وعده کړی دی چې ماشینري بیرته عمل ته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر سلورو میاشتو کې له خیره اصلي قراردادي چې ساختمان کوي به راولو، موازی به هم کانال کار شروع شو هم د بند.
ګډونوالو په سیمه کې د دولت د وسلوال مخالفینو شتون د دې پروژې پر وړاندې لوی ګواښ یاد کړ. ویل هغه ظرفیت چې اوس په سیمه کې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا موجود دی د وسلوال مخالفینو د ګواښونو د دفع کولو لپاره بسنه کوي. خو د محافظت ملي ادارې مشر ښاغلي قیس باوري د مچلغو د سیمې امنیتي وضعیت د ډاډمن کولو لپاره د نویو او پرمختللو تجهیزاتو د ورکړې او د موجوده پرسونل باوجود د سلو تنو نورو سرتیرو د ګمارنې خبره وکړه. ویل
چې منطقه کې طالبان هم سته، خو ډېر کارونه بعضې په موږ اړه لري او بعضې کارونه په خپله په ولس باندې اړه لري. هغه شیان چې مربوط په امنیت باندې کېږي، لکه پوستې جدول د بند لپاره، لکه سلاح، تجهیزات، ازوقه، لباس، یونیفورم، دا موږ یې کومل.
د اوبو او برېښنا وزارت د وزیر په خبره د یادې پروژې د سروې او ډیزاین چارې په تیرو اتو کلونو کې د یوې پاکستاني کمپنۍ لخوا 80% بشپړې شوې او پاتې 40% چارو د بشپړولو په موخه لا یادې کمپنۍ سره هوکړې ته رسیدلې او د یوې میاشتې په موده کې به بشپړې شي. راغلی پلاوی په بله جلا ناسته کې د ګردې زرمت سړک د جوړولو پروژې په تړاو چې چارې د تیرو نږدې شپږو کالو را په دیخوا د بېلابېلو لاملونو له امله ځنډېدلې، د ټولګټو چارو وزارت معین ښاغلي صالحي د زرمت ولسوالۍ قومي مشرانو او د سړک جوړونې شرکت د مسؤلینو په ګډون د ولایت په مقام کې ترسره شوه. په دې ناسته کې د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکو وویل چې دوی د یاد سړک په اوږدو کې ډېری زراعتي ځمکې، باغونه او د استوګنې کورونه له لاسه ورکړل. د ولس او ولایتي ادارې لخوا لازم امنیتی تدابیر ورته ونیول شو، خو اړوند قراردادي شرکت لخواي چاره نه دی بشپړې شوې. د زرمت ولسوالۍ دوه تنو خوي مشانو صابري او روزي خان وویل
کله چې ټک قرارداد ته مخته کیږي او تا امکانات پرسه نه لرل او توان دي نه لرل، ولې دې پښتون خلکو سره چپا کول، ولې دې دې سرک قرارداد اخیست؟ اوانی سره راځک چې بیرته زمونه د سرو کې امنیت په تمامه معنا ځني سم بیا دې کار شروع وک.
هغه باندې چې زرمت سرک ته چیر دی وی بابونو مو دا بابونو مونږ لاسور کړ هاي دریم لاندې شپې دا کسي سرک جوړي یا ساسي نو بلارا او تازه دی په اوس کې دا سرک جوړ.
د دې پروژې قراردادي شرکت مسؤلینو په سیمه کې امنیتي وضعیت ناسمیت کړ. ویل د دوی مشینری او کارکونکي خوندي نه دي او په داسې شرایطو کې نشي کولای چې کار پیل کړي. بلخو د پکتیاوالي ښاغلي شمی خان کټوازی په خبره د یاد شرکت لپاره ټول امنیتي تدابیر نیول شوي، خو دا چې شرکت ولې کار نه پیلوي د ټولګټو چارو وزارت دی په اړه تصمیم ونیسي.
په همدغه سرک باندې په ډیر کافي تعداد کې کتاب ځای ځای کړي ستاسې شاهدان یاسي، یعنی په ټول افغانستان کې داسې سرک نه صرف پیدا کولای چې په شپږ سوه مترو کې وپوستی او په هغه کې شل نفره وي، بله کې څلوېښت کې، بله کې ډېر سي. دومره
د ګردې زرمت سړک پروژې په تړاو ناسته بې نتیجې پای ته ورسېده. د ټولګټو چارو وزارت معین ښاغلي صالحي وویل چې د ټولګټو چارو وزارت به د دې پروژې او سړک جوړونې شرکت په هکله خپله پرېکړه په نږدې راتلونکي کې واوروي. صالحي وویل
از هر دو شرکت شنیدیم که گویا با همین شرایط اینا نمیتونن کار کنن. یعنی به این معناست که باید دولت وزارت فاید آمد در قبال این دو پروژه، بالاخره باید ما یک تصمیم نهایی را بگیریم.
لکابل تخرا غلی پلاوی لغرمی ورستا د پکتیا د ولسونو په یو لوی غونډه کې هم ګډون وکړ. د دولت لخوا په پکتیا کې د بیا رغونې لپاره نیول شوی پلان یې ورسره شریک کړ. خلکو هم خپل غوښتنې پوښتنې او وړاندیزونه له دوی سره شریک کړل. اصیل دازای، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
مخکې تر دې چې د غوړیا چار تفریحي پروګرام خپور کړو، روزګان ته به مخه کړو. په روزګان کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې په لومړي ځل د کرکټ خصوصي اکاډمي جوړه شوه. دغه اکاډمي په ترینکوټ ښار کې د پنځشنبه په ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. په دې اړه نور تفصیل لسیمې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پور راپور کې.
دا د لاسونو پړکار او خوشحالي په اورزګان ولایت کې د لوبغاړو او ځوانانو دي. دی دغه خوشحالی د کرکټ د یوې خصوصي اکاډمۍ د پرانستې پر مهال کوي. دغه اکاډمۍ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې جوړه شوې او تیره ورځ ناوخته ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. د لمر کرکټ په نوم د دغې خصوصي اکاډمۍ مسؤل شفیعالله رحیمي وایي دغه اکاډمۍ د ځوانانو او لوبغاړو په غوښتنه جوړه کړې او په خبره یې هدف یې دا دی څو په دغه ولایت کې تر خاورو لاندې د کرکټ په برخه کې هغه پټې څیرې راپورته کړي.
موږ اکیډمی داسې و چې ځین ځین ځوانانو موږ ته ویل په کندهار یا په نور ځایونو کې به اکاډمۍ لیدلې وې، موږ ته به ویل چې مثلا یو اکاډمي راته جوړه کړه. هغه سه وروسته موږ ولاړ شو د اجل صاحب چې امیرات دی، د کرکټ امیر دی، د هغه په مشوره همدارنګه نو هغه لوبغاړي چې په کرکټ پوهېدله د هغو په مشوره باندې موږ دا کار کړی دی. نو ټوله ډول جوړه ده.
د دغه ولایت د کرکټ بورډ مسولین وایي که لوبغاړي خواري وکړي نو د نونس کلونو په لوبډله کې به په بهر او په هیواد دننه کې د لوبېدو زمینه ورته برابره کړي. د یادې ادارې مسول عادل دغه راز له مرکزي ادارې غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې دي د کرکټ بورډ لپاره یو لوبغاړي ورته جوړ کړي.
زما دا وعده ده کچیر تاسو پلیرانو خواري وکړه په اکاډمۍ کې در نونس کلونو اتلس کلونو ولس کلونو شپاڼس کلونو پورې به موږ بیا یو او رسو بیا د دې اواز والته رسو، یا بیا په هغه په روزګان ولایت کې د کرکټ بورډ لپاره دي شری به مځکه چې تقریبا پروسه اوس خلاصه شوې ده، اخیستې ده. نو د مرکزي دولت یا کرکټ بورډ سمې دا هیله ده چې موږ ته یو معیاري ګراوند جوړ کړي.
د ولایتي شورا مسولینو بیا پر ورزشي امیرت ژغ وکړ چې په دغه ولایت کې د ځوانانو لپاره د لوبو کولو زمینه برابرې کړي، څو دغلته ځوانان له نشي توکو لاس واخلي او لوبو کولو ته مخه کړي.
همدغه سن جناد معاون صاحب څخه چې دلته تشریف راوړی دي، هغه څه مو هیله ده چې نور هم همکاري وکړي په دې بخش کې، د کرکټ بورډ سره، فوټبال سره، چې ځوانان د نشي توکو څخه، د نورو بیکار اعمالو څخه راوګرځيږي او دوی سپورت ته مخه کړي، ځکه سپورت د روغتیا ضامن دی.
له دې ټولو سره سره د غلطه د کرکټ لوبغاړي د دغه اکاډمۍ په جوړولو سره ډیر خوشاله دي، خو له دولت غوښتنه کوي چې دغه یو دولتي اکاډمۍ هم ورته جوړ کړي، ځکه د دې په خبره چې زیات لوبغاړي دومره پیسې نه لري چې په خصوصي اکاډمۍ کې د کرکټ په برخه کې زده کړې وکړي.
نو مې عصمت الله مسلم یار د روزګان ولایت اوسېدونکی یم. دغه اکاډمۍ چې د لمر کرکټ اکاډمۍ په نامه ده، د شخصي پالیسۍ ده. موږ دغه اکاډمۍ د مسول څخه ډېر منندوی یو چې موږ پاته په روزګان ولایت کې تر اوسه داسې اکاډمۍ نه و جوړه شوې. نو دغه شخصي اکاډمۍ چې د جشپیولا رحمي یو ځوان دی، دغه په مالی مرسته جوړه شوه، موږ ډېر منندوی یو.
د لمر د اکاډمۍ د مشر څخه موږ ډېر منندوی او د روزګان پر ځوانان باندې دا غږ دی چې راسي په لمر اکاډمۍ کې خپل تمرینات پیل کړي او خپل تمرینات وکړي. د لمر اکاډمۍ چې د ځوانانو لپاره ابتدا شوې ده، ځوانان باید دلته راسي ونډه پکې واخلي.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې لوبغاړو او د ورزشي امیریت مسولینو له مرکزي ادارې غوښتنه کړې وه چې په دغه ولایت کې د کرکټ، فوټبال او نورو لوبو کولو لپاره ورته میدانونه جوړ کړي، خو دولت تر اوسه پورې پرې غوږ نه دی ګرولی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا قدر من اوریدون کو سلام. خدای ملکه د کاندیدانو له وسواسه وساته چې خواران ټول اورس د تشویش کوي چې کامیاب به يم که ناکام، ترڅو چې درای ورستی نتایج معلومیږي د ډیرو کاندیدانو به کلمه ور وچ کړی وي. خدا دا چې ترغه ټول د اسابو درمل وخوري چې خدای مکه شرطي و نکړي. د خبرونې په پیل کې مو د ځان سوزولو لیوي پیخي خبرو، هغه چې ساتونه ساتونه خبري اعلان لکم رو سره منتظر کړل او اخرم سړی په خیمه نه سو. خدای دې نه کوي، ولې دې ورته سودا ده؟
نا وخته کیږي سل کار لرو.
ته ولې لږه چې زور ته وایم چې ادب څه شې دی وراره؟ ته ولې ځان سوځې؟
زه له ژونده بیزار یم، نور نه غواړم دا بې عدالتۍ، غلطۍ، درو، تزویر، ظلم، تیری، رشوت، اختلاس، اداري فساد، ترور او نور فجایع وینم. له دې عمله مې دغه یو کوتۍ دیزل او د ګوګوړو کوتۍ راوړی چې ځان ته اور واچوم.
وبخه ووروره، زه د شپې تلویزیون خبریال یم، که لږ دیخوا ودرېږې چې ویډیو دې سمه راشي او غواړم دا پوښتنه وکړم چې د ځان سوځولو فکر څه وخت درته پیدا شو؟
د ځان سوځولو فکر له پخوا راته پیدا شوی و، په هندي، ترکیه او ایرانی ډرامو کې مې چلیدل خلک ځان ته اور اچي، نو ماته هم شوق پیدا شو، خو اله اوس وتوانېدم چې دغه هدف ته ورسېږم.
نو د ځان سوځولو بدیل لاره نه وینې؟
وینم، اعدام هم کېدی شي او ډنډ ته ځان اچول هم کېدی شي، خو ماته ځان سوځول خوند راکوي.
وروره لږ دا خوا وګوره، عکس دې اخلم.
ښه، داسې صحیح ده.
و لږ پورته وګوره، یو دې بله م اخلم، نو که دا د جزلو بوتل او د ګوګلو کوټې دې هم مخته کښېږدې ښه وي.
سمه ده، اوس وګوره صحیح سول.
و صحیح دی، ته مه شوره چې د موبایل چارج مې کم دی.
واوروره، ولې د خلکو وخت ضایع کوې؟ دا ټول خبریالان نور راپورونه هم لري، خو ځه تیل دې په ځان وشینده او ګوګل ورته ووهه.
رښتیا وایي، په ما هم ناوخته شوه، بل کانفرانس ته هم ځمه.
که ځان ته اور نه اچوي چې موږ لاړ شو.
نو له تاسې محترمو خبریالانو، فلم بردارانو او عکس اخیستونکو سره د ما د سوځېدو لوی زغم نشته؟
نو څه غم به دې کوو؟ له موږ سره د خپل وخت او دفتر غم دی.
خپل غم دې خپله کوه، بل څوک د چا غم نشي کولی.
نو ما خو ویل چې زه لاړ شم او ووایم چې ځان سوځوم، ټول به راباندې راټول شي، عذرونه او زارۍ به راته کوي. چې خیر دی، ځان مه سوځوه، ځان وژنه حرامه ده، اولادونه به دې یتیمان کیږي، میرمن به دې کونډه شي.
واوروره، موږ سولګر نه یو، خبریالان یو، د پیښې راپورټ ورکوو او بیا قضاوت خلکو او چارواکو ته پرېږدو. دا کار د چارواکو و چې راغلی وای او تا ته یې نصیحت کړی وای، د دروغو وعدې یې درکړې وای او له ځان سوځولو یې راګرځولی وای. اوس د موږ وخت مه ضایع کوه، یا ځان ته اور واچوه او یا هم زه ځان باسه، مسخرې دې جوړې کړې دي.
له ډېره انتظاره دې مړه کړو.
پوښتنې وکړې چې ځوابونه یې درکړم.
د پوښتنو حوصله نشته، دې ته مو مجبوره وی. چپ
محترمو خبریالانو، زه له خپل تصمیمه تیر شوم او غواړم د ځان سوځولو پر ځای خپل مشکل د خبرو له لارې حل کړم. اوس پوه شوم چې څوک له یوه رپورټه نه تیریږي، نو زه څه لیونی یم چې له بسته ژونده تیر شم. خو هیله لرم چې دا خبرې مې آپ د ریکارډ ونیسئ او نشرې نه کوي. که مې بیا په سر کې د ځان سوځولو نشه پیدا شوه، خبر درکوم.
بهر تتلون که وطندارانم عجیب کیسه لری، دغه یوی تاسی هم واوری.
او تو وایه چه بورا ندر کام؟
آخه وایه چه دادی چه تر آوری ده؟ پا امریکا که خوب بورا دیر زیاده ده.
او تو وایه چه دام ده انگول پارادم کرده، لمیده سره گزاره نکولا، میده خواخ نو. بیا می چه دا بورا او تو دام کرده او پچای که میوار کرده، او سه میده دومره پریگرانده چه اواشه بایم چه تر نپریگه دی، گرده او سره تاویگی.
که اغه افسر وای چې دلته په امریکا کې طلاقونه ډیر سیوی دي، که دا سیوی بیرته لاړ شه او ډیره نور دام کړه او رای وړه چې محکمې ته یوسو، او کومې ښځې چې له میړه طلاق اخیسته دا بوره به ورکو چې بیرته سره جوړ شي او طلاق ونخلي.
که یې غواړې ورته راوبه یې غواړم، خو ګوره ارزانه نه پرې خرڅوم.
دغه ترجمانانو له حال خبرو چې دلته امریکایانو سره ترجمانی کوله، خو هلته په امریکا کې دغه انګلیسي هیڅ ونه چلیده.
د ټلیفون زنګ دی.
او بله، وعلیکم سلام سمیره زویا، څنګه یې؟ مور دې هم ښه ده؟
ته راکه ماته،
ته ودرېږه چې زه خو ورسره وغږېږم.
بیا ورسره غږېږه. سمیره زویا څنګه یې؟
له سترګو دې جار سم زویا، درته صدقه سم زویا، څومره لیرې لاړې، څنګه یې؟ زه شکر دی چې ښه یې.
ډوډۍ درکوي؟
زه ښه دی زویه. زه خو چې مړۍ تېروم ته مې همداسې نېغ سترګو ته ولاړ یې. زه وایمه چې وږې به یې که به مور یې، څه به دې خوړلي وي که به دې نه وي خوړلي. پوهېږم چې امریکا ده زویه، خو وایې چې ډوډۍ یې د خوراک نه ده. زه شکر دی زویه.
جامې دې خپله مینځې؟
ښه کوې زویه، په دوبی یې مینځه. او ښه یمه. او پلار دې هم ښه دی، خو چې ته تللی یې په ژبه یې زار دړولي دي. سمه خبره مې نه ده ترې اورېدلې. ګزاره خو مجبوره یم چې ورسره ویکم. ښه زویه، ښه ورته وایم یې. ښه څه په مخه دې ښه سه زوی جانه، تر سترګو دې جار سم. پر خدای مې سپارلی یې. واخله.
ښه زویه، څنګه یې؟ کارونه دې څنګه شول؟ ترجمان یې درته نیولې؟ د څه شي ترجمان؟ د انګلیسي؟ نو ته د څه شي ترجمان وې؟ نو چې ته هم د انګلیسي ترجمان وې، بلې د څه لپاره درته نیولې؟ په خبره نه ورسره پوهېدې که څنګه؟ دا نو ولا عجیبه خبره ده چې ترجمان ته یې ترجمان نیولی. ټولو ترجمانانو ته یې نیولی و. زویا څه به ووایم نو، دا څو کاله خو تا ویل چې امریکایانو سره ترجمان یم. نو چې ترجمان وې خو بیا به ورسره غږېدلی هم شوی. نو اوس څه شی پاتې دي؟ دوه انټرویوګانې څه وخت یې کوي در سره؟ ولې ترجمان نه پیدا کیږي؟ ښه ځه زویه، خدای دې کارونه خلاص که په خیر. لس کاله دې له امریکایانو سره ترجمانی وکړه، اوس دومره نه شي کولی چې په انګلیسي خپل حال ورته ووایې. ښه په مخه دې ښه زویه. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام.
څه یې ویل؟
ویل کارونه مې لا پاتې دي.
د ترجمان یې څه ویل؟
د ترجمان یې ویل چې اوس ترجمان نه پیدا کیږي چې کار مې خلاص شي.
ولې خدای خپله ترجمان دی؟
وایي هغه ترجماني مو دلته هېڅ نه چلیږي، چې ورسره غږېږو امریکایانو په خبره نه پوهېږي.
نو دلته د چا ترجمان و؟
د امریکایانو.
نو هلته خو هم امریکایان دي.
زه نه پوهېږم، سربداله یې کړم دې خبرې.
خبرونه ننګیر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
لمنره نره خوگی گی لمنره نره 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 خوگی گی دمیان ولی بیلی گی دمیان ولی بیلی گی دمیان ولی بیلی گی دمیان ولی بیلی گی Let me know.